شنبه د تلی در لسمه د اکتوبر پنځمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر اوو بجو د خپرونې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه هم نیولی شئ. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي برمخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق د نهایي شي. شاه محمود قریشي د طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې ده. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن وروستي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي. او په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر نږدې شپېتو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته د کوکچې د شاوخوا ولسوالیو د تصفیې خبره وکړه او هم یې د عملیاتو په اړه وویل.
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز.
دیوی د کوکچه شاوخوا ولسوالی جمعه تصفیه شوه او د عملیاتو دورو مختتلو علت داده چې دشمن په ګڼو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او باید دا ماینونه شن کړای شي. احمدزی پرته له دې چې شمیر یاد کړي ادعا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په تخار کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د افغان پوځیانو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي، خو پرون د تخار د والي ویاند جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې درې افغان پوځیان تر دې دمه وژل شوي دي. د کوکچې شاوخوا او ولسوالۍ رستاق، چعاب، ینګ قلات، دشت قلات، درقد، خواجه بهاودین او خواجه غار د مرکز طالقان شار شمال ته پرتې دي او په کې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیست بشپړ شي. د خبره د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. دی ویله پلان سره سم تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسی شي. د جمعې تر ناوخته د بایومټریک شویو رایو 40015 فورمې زموږ له اصلي سرور سره وصل شوي او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د درشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان پشپژمه تر سره شول او تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلې په 28مه اعلان شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې خپل نوم په تسپیدېدو خوشی شوډلې او دای ټولو ته ویاړ بللې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم په خپل ټویټر د دغه خبر متن او عکس خپور کړی. راشد خان له شل کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازینی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکي چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د جرمني د فوټبال فدراسیون پرون د ملي ټیم د لوبغاړو نومونه اعلان کړي چې پکې د لومړي ځل لپاره د امیری نوم هم راغلی. د امیری پلار مور له افغانستانه جرمني ته کډوال شوی و او دی هلته پیدا او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن پنځمې ورځې ته رسېږي شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهرچیانو نښتې هم کړې دي. له تېرې سېشنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې شپېته کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست نیول شوی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ماسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران سفیر مهدی سنایی ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته خوشی شي. اخوا د روسیې دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی په حواله ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک لیکلی چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسي ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایټ سخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو سره د لیدنې کتنې ستاینه کوي.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی.
بل لور ته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له سر اعظم عمران خان سره کتلي. وړاندې په خبرونه کې په دې برخه کې نور جزئیات درکوو. یو شمېر کسان په افغانستان کې مقرر شوي دي خو دندې نه دي ورسپارل شوي. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویاند وایي
مقرری ټولې وځندولې په دې خاطر باندې چې ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په عراق کې د دولت ضد مظاهرې نورې هم خونړۍ شوې دي او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
حتی یو وخت کې د موږ مور مریض وه، په تناره باندې هم ډوډۍ موږ پخ کړې ده، کالي مینځل، دا ټول د کور کارونه چې یو مېرمنې په کور کې هغه ټول زما زده دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې د بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه د مخته لاړې شي. شاه محمود قریشی وایي چې طالبان هم هغې موافقې ته ژمن وو چې په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدراعظم عمران خان لیدلي، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلي دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوی خبرې له سره پیل شي. دوی دا هڅې پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې او وروسته چټکې کړې دي. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنجشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د پوځ د استخباراتو مرکزی ادارې ISI له رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. په رسنیو کې راپورونه راغلي وو چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دي کتلي. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رویټرز ته ویلي طالبان هغې احتمالي هوکړې ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپلې وعده وفا وکړي. د قریشی پر فیسبوک پاڼه د جمعې پورس د هغې یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولي او وایي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبریں ډېرې ښې مخته ولاړې، فضا ډېره ښه وه، خبرې هم ښې وې، نظریات هم رد و بدل شول. موږ خپل دریس په تفصیل سره بیان کړ، د هغوی نظر مو هم په غور واورید. موږ خپل غوښتنه مطرح کړه چې غواړو مذاکرات بیا پیل شي، له کومه ځایه چې خبرې ماتې شوې وې له هغه ځایه دې بیرته پیل او خپل منطقي انجام ته ورسیږي
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنجشنبه هم له طالبانو سره تلیدنې ورسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچاره رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشی شو څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلي د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته یې له شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړې. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورده ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته ویلي که رښتیا له افغانستان سره همکاري کوي باید په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي. صدیقی د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر بې ګټې وباله او په پاکستان یې انتقاد وکړ چې له یوې ورانکارې ډلې په کوربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د امریکا په همغږۍ پاکستان جوړه کړې وه. هغه وایي پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګیدلي تورونه پاک کړي.
ټول دنیا کې اصلا بحث داري چې افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاس و. کله چې د صلح پراته کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، غواړي چې ځان سپین کړي او بالاخره راتلونکي یارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوي او ګیلې ونه کړي، دوی باید خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي. حکومتونه په ګیلو باندې ښه نه ښکاري، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمي او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلورو هیوادونو روسیې، ایران، چین او دا پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. په اکثرو دغو سفرونو کې طالب پلاوي له امریکا سره د خپلو شاوخوا یو کلنو خبرو جریان کوربانو سره شریک کړي او هڅه کړي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی وایي په پاکستان کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې له افغان سولې سره مرسته نشي کولی. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ترسره کېدل د سولې پر خبرو کومه منفي اغیزه نشي پرېښودی او که امریکایان هغه موافقتنامه چې د نهم پړاو خبرو تر پای وروسته یې کړې وه لاسلیک کړي، شاید دوی له افغانانو سره چې افغان حکومت هم یوه برخه وي د سولې خبرې مخته یوسي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک گروه که هنوز در جنگ دخیل است
د ویل بدمرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېل ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پرسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشۍ ټاکنو پیل له اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بلاخره د یو سرتاسري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لار پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شوه.
دو طالبان و امریکا ترمنځ نه هم پړاو له خبرو وروسته هیله وچی نږدې راتلونکي کې د دوړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل دی امریکایي په ګډون د 12 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبري لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبانو یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. شاهین وایي اوسنۍ یا هم راتلونکي حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. د وی په دې مذاکراتو کې به د کابل اداره د یو جهت په بڼه ګډون ولري. په دې احتمالي بین الافغاني نسته کې به د اوربند راتلونکي حکومت او یو شمېر نور مهم موارد په اړه بحث وشي.
حکومت
خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اوربند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شو چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13:15 نیولی شي. و په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دغو مذاکراتو درېدلو یوازې یو ګټونکی درلودی. ورځپاڼې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو خبرو د درېدو ګټونکی بللی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو کال پر مخ لاړل، خو په سپتمبر میاشت کې لغوه شول. ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې جګړې ته به دوام ورکړي او طالبانو هم د خپل تاوتریخوالي خبرداری ورکړی دی. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه دا یو دلیل دی چې یوازې 40% واجد شرایط افغانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا ځل په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د افغانانو تر ټولو کم ګډون کړی و. د ورځپاڼې په وینا دا هیواد له ژورو ستونزو سره مخامخ دی. په پای کې راغلی چې تر 400,000 زیات ملکیان یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي د دې لپاره چې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګڼ شمېر کسان رای ورکړي، د انتخاباتو په ورځ دا پروسه 2 ساعته نور هم تمدید شوه. مقاله لیکي داسې شواهد شته چې د تیر ځل په پرتله دا وار انتخابات په شفافه توګه سوي، خو ځینې افغانان بیره لري چې د انتخاباتو نتایج د درغلیو له کبله له نوي ستونزو سره مخامخ نه سي. مقاله لیکي دا بیره به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره ازموینه سي. مقاله لیکي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات رامنځته شول، نوي کمشنران وګمارل شول او مخکيني کمشنران د درغلیو په تور محکوم شول. د امریکا چاپ دی ټینسینین ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د سپتمبر په 28مه د افغانستان ولسمشریز انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي پرمختګ نښه دي. د مقالې په وینا انتخابات پر دې سربیره وسول چې د تاوتریخوالي او تروریستي حملو اندېښنې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې له کلونو راهیسې د دیموکراتیکو انتخاباتو دود نسته او اوس هم قبایلي ملکان په ډیرو سیمو کې پر خلکو مشري کوي، او دا حقیقت چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وسول یوه لویه او مهمه خبره ده. مقاله لیکي پر دې سربیره چې د پالیسۍ پر سر د امریکا او افغانستان ترمنځ ځینې مخالفتونه وو او همدارا سختریزو حملې هم کړي، خو د امریکا او افغانستان اړیکې نورې هم پراخې شوې.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانېدو د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو او ښاروالیو د مشرانو برخلیک نامعلوم دی. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهري جدید ولسوالۍ له نوي ښاروال سره خبرې کړې چې له تېرو 4 میاشتو راپه دې خوا د جمهور رئیس منظوري ورسره ده، خو معرفي کوي چې نه. دغه ښاروال ادعا کوي چې د بغلان ولایت په ګډون ډیری ولایتونه له دې حالت سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره بیا وایي چې دغه اقدام په ټاکنو کې د شفافیت په هدف کړی. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
د بغلان په شمول تخار، کندوز، جوزجان هغه ولایتونه دي چې د تیرو 4 میاشتو راهیسې د یو شمېر ولسوالیو ولسوالان او ښاروالان بې سرنوشته ګرځي. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ د نوي ښاروال خیبر عثمانیار سره خبرې کړې. هغه وایي د تیرو 4 میاشتو راپه دې خوا د جمهور رئیس منظوري په لاس خو برخلیک نه دی معلوم. خیبر عثمانیار د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې پرته له کوم مشخص دلیل د دنده ځنډولې ده.
تاریخ 20 جوزا سال 98 منظوری رئیس جمهور را در قسمت در بحث
دیوی دروان کال جوزا په شلمه د جمهور رئیس له لوري زده بغلان ولایت شهر جدید ولسوالی لپاره خاروال وټاکل شوم او منظوری می راغله. خود افغانستان د سیمه ییز ارګانونو ادارې تر اوسه زما کارونه ځنډولي. زه هم نه پوهیږم چې ولې له جمهور رئیس د سیمه ییز ارګانونو څخه هم هیله ده چې زما ستونزه حل کړي.
امیدوارستم که در این رابطه ریاست جمهوری و ارگانهای مربوطه مر همکاری بکنن.
په ورته وخت کې د افغانستان سیمه ییز ارګانونو اداره د خاغلی عثمانیار له لوري پر دې ادارې لګول شوی تورنه بیا اساسه بولی او ټینګار کوي چې د ټاکنو له پایلو وروسته به هر څه روښانه شي. د دې ادارې وایي سید شاه سقیم جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل
هغه مقرره است مخکې یا پروسایل سو مخته تللی ولا او یا هم ځینو کسانو مثلا امتحان اخیستل شوی و ځینې انټرویو شوی و ځینې تر دې پروسو هم تیر عمر شوی نو دغه مقرره ټول وځندولې. د دې خاطر باندې چې ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي، په همدې خاطر باندې د سیمه ییزو ارګانونو اړوند مقررې تر اوسه پورې هم نه دي خلاصې شوې.
د ښاغلي سقیم په خبره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره د هر ډول بې عدالتۍ پر وړاندې خپل مبارزې ته ژمنه ده. همدارنګه زیبي حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو او د پایلو تر اعلان پورې د سیمه ییزو ارګانونو لخوا د مقرریانو په بندیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي ادارو کې خلکو ته زیاتې
ستونزې پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په ټول هیواد کې مقرریانې د ټاکنو د شفافیت او ښه ترسره کېدو لپاره ځنډولې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 ښځینه لیدونکو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران غوښتي دي چې ښځې پریږدي چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي اژانس ارنا پرون وویل د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې ښځې کولی شي چې د اکتوبر په 10مه د تهران په آزادي سټیډیوم کې مسابقه وګوري. ارنا اژانس خبر ورکړ چې دوی یوه برخه ښځینه لیدونکو ته ځانګړې کړې ده او د دې برخې ټکټ تر یو ساعت په لږه موده کې وپلورل شو. چارواکي وایي چې د ښځینه لیدونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غوراوي د لوبو پر مهال زیات کړي. د ایران په آزادي لوبغالي کې 1,00,000 نندارچیان ځایېدلی شي. فیفا چې مرکز یې په زوریخ کې دی وایي پر دې فکر کوي چې څارونکي تهران ته واستوي او له نژدې وګوري چې ښځینه لیدونکو ته یې اجازه ورکړې ده چې لوبه وګوري. ایران وروسته تر دې له نړیوالو فشارونو سره مخامخ شو چې د سهار خدایاري په نوم یوې ښځې د سپتمبر په 2مه وروسته له هغه ځان ته اور واچاوه چې دا یې د سټیډیوم له دروازې وګرځوله چې لوبه وګوري.
آزادی خبری مجله اوري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو مخامخ ډزې وکړې چې له امله یې د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا لږ تر لږه 12 وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو نن 5مه ده. تر اوسه د نږدې 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهرې لومړی د سېشنبې په ورځ له بغداده شروع شوې وې او وروسته جنوبي ښارونو ته خپرې شوې. د عراق صدر اعظم عادل المهدي ویلي چې د مظاهرچیانو مشروع غوښتنې به ومنل شي. جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
په عراق کې نن شنبه د مظاهرو 5مه ورځ داسې وخت پیلېږي چې پرون هم د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د رپورټونو په اساس پوځیانو په هغو مظاهرچیانو پرون ډزې وکړې چې غوښتل یې د بغداد ښار تړل شوي التحریر میدان ته ولاړ شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهرچیانو نښتې کړي. مظاهرچیان وایي د فساد، بیکارۍ، ناڅیزو عامه خدمتونو، د برېښنا دوام دار پرچاوی او د اوبو کمښت اړه کړل چې سړکونه ته ووزي او خپل غاک پورته کړي. په بغداد کې یو مظاهره چې پرون رويټرز اژانس ته وویل
وقاعدين الله وكيلك سكن
ما د صدرستان خوځښت لمک ملاتړ نه کړ. حکومت هم لمک سره همکاري نه کوي. یوازې د خدای په اله ناشتیو لپاندونه فارغ يم 15 جبې مزده دي. خو بیا هم هیڅ ګټه وټه نه لرم. لکم ګون سره تړل نه یو خو د خلکو په استادې توب غيګو
مي يحشي.
په ځینو سیمو کې د رپورټونو په اساس پولیسو له دولتي ودانیو د مظاهرچیانو د لری ساتلو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز، اوبو، ربړي مرمیو او وسلو استفاده کړي. اخو د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په یو ټلویزیوني بیان کې پرون ژمنه وکړه چې د مظاهرچیانو مشروع غوښتنې به ومنل شي.
ووکدو ان صوتکم مسموع قبل ان تتظاهروا.
زه ټینګار کوم تاسو غږ مخکې لدې چې پورته کړی اوریدل شوی. موږ پوهیږو چې له فساد سره د مبارزې، د کاروبار لټولو، ځوانانو ته د پام لرنې او د اصلاحاتو د راوړلو په برخه کې ستاسو غوښتنې مناسبې دي. کومې اندېښنې چې تاسو یې مطرح کوئ زموږ لپاره هم لومړیتوب لري او د تاسو ټولو مشروع غوښتنې به ځواب شي.
لكل مطلب مشروع.
اخو د عراق یو مهم شیعه مشر آیت الله علی سیستانی له حکومت او مظاهرچیانو غوښتي چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي لاس واخلي. سیستانی چارواکي د اصلاحاتو پر اصولو او د فساد پر کولو کې ناکامه بللي او له دولت یې غوښتي چې خلکو ته د اسانتیاو پر وړلو کې خپلې دندې سرته ورسوي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار ولایت کې د کوکچی شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تاثیر شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه د نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخابي موادو لیږد بشپړ شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په تثبیتېدو خوشی ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. ندیم امیری چې له اصله افغان دی د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکې چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن پنځمې ورځې ته رسېږي شي او ویل کېږي چې تر اوسه د دې مظاهرو په ترڅ کې نږدې شپېته تنه وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یوه روسي ژورنالیست نیول شوې ده. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ایم اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانم سید رحمان دی لوګر دی ولایت محمد اقی دی ولسوالی دی لسکلن په سفر باندې وتلې ما لیلا مکتب ما ویل ته ټول عمر د نن مسافری کې ته سو دا کور کې چې کوم شی پخېږي دغه ټول اتوان ز په خولای سم اته یو وخت کې موږ مور مریض او په تناره باندې هم ډوډۍ موږ پخ کړی د کالی منځل دا ټول د کور کارونه چې مېرمنې په کور کې هغه ټول زمازده دي ماشاءالله
په سختۍ دې زکړی کاسانه
نه ډېر پاسانه زکړی ضرورت په اساس مجبور و چې زکړی وای زکه کالی پریولل کول دی کول ډوډۍ په خول دا ټول د ضرورت په اساس باندې کیږي چې ضرورت پیدا شي مجبور کیږي
د کور کارونو سره خدا د ټول سره بلدی کنه کوم ډیر سخت ده
کالی پرولل به زما په یقین سره ډیر سخت دی
کالی
منځل او دا که دا ماته په سفر کې دا ډیر مشکل تمام ده
تاسو ویل تاسو دی کوسم کوي سي کنه
ماشاءالله
کوم شی ښه په خولای سي
هر شی په خولای سم زه شولې نیولې له واښې له پلاونه قورما چې شي وای هغه شی ماشاءالله په خوځه کوتاخ دالي ونه سفر کې ورشي په